د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن یک شنبه د 14 دریم هجری مریز کال مرغوم یا جددی میاشتې دوهمه د 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شو کارکون کو د خوشی کیدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یو خبر پانه کې وویل چې دغه خصوصي تلویزیون و کارکون کې په ضمانت خوشی شوی، خو په کابل کې لا هم دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوی. وړاندې ویل شوی چې دغه کسانو محاکمه به یو اونۍ وروسته وشي. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکونکو د خوشی کیدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلو چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې د تیر ماښام 14 مسؤلیت د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې اخیستې. د جبهې پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ادعا کړې ده چې غړو یې د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې د تالوخان ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې د طالبانو غړي په نښه کړي دي. د دې ډلې په خبره چې په دې برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور غړي یې ټپیان شوي دي. لدې مخکې یو شمېر سرچینو ویلي و چې 14 سرای سنگ او لومړۍ امنیتي حوزې ته نږدې په یوه ریکشا کې ځای په ځای شوي ماین له امله شوی وه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروې له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډ دوه اونۍ مخکې ویلو چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازیونه مني. هغه همدارنګه ویلي چې له افغانستان سره به د ناروې تعامل دوام وکړي، خو خبرداری ورکړه چې ښایي د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه کمه شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان لپاره د اکثره لویدیځو هیوادونو سفارتونه د قطر له پلازمېنې دوحې فعالیت مخته وړي. د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهال ویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر ورن کی موټر هر ورځ لدوار مسیرونو تګ راته کولای شي، خو بارورن کی موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومی پر څلرمه بارورن کی موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر تودې جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د ایران د ګمرکونو یو چارواکي ویلي سکال د لیندۍ یا قوس میاشتې تر پای افغانستان ته د ایران د صادراتو اندازه له 168 میلیون ډالرو زیاته وه. د دوغارون تایبات سرحدي ګمرک عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده ویلي چې یوازې د دوغارون ګمرک له لارې د 168 میلیون $1,000,000 په ارزښت صادرات شوي دي. د په وینا دا د تیر کال په نسبت افغانستان ته له دې بندر څخه د ایران په صادراتو کې شاوخوا 50% زیاتوالی ښیي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 45,228 کسانو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلی چې په دې موده کې د روان جګړې لکبل 1503 تنه ټپیان شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په رومه په اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړی شول. د ترکیه په ختیځ کې پرون شنبه د واورې د خوېدو په یوه پیښه کې 2 کسان مړه شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ترکیه روغتیا وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه د دې پیښې خبر ورکړ. د ارزروم والی مصطفی چپتی خبرالان ته ویلي چې د جودو ملي ټیم 15 غړي پر ځای وخت سهار 10 بجې وغرته ختلی و چې اورشندنه پایل شو. په غولملو کې د دې ټیم 15 غړي تر واورو لاندې شول چې تر یو تنه وروسته په روغتون کې ساور کړه او څلور نور روغتیایي وضعیت ډاډ وړ خودل شوی دی. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت خایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او اروپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به اوري چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښيي.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15 افغانان چې دي سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې یو شمېر خلک وایي د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي.
و صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېر لرو ساحونه یې زنانه راوړي یې ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې پر سوریې نویو واکمنانو د نوي حکومت د جوړولو او نړیوالو سره او له نړیوالو سره د اړیکو د رغولو د هڅو په ترڅ کې راست حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې سرطان په وړاندې مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښيي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 9000 ډېر کسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو په دې شمېر کې 4000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې سرطان په وژونکو ناروغي د اخته افغانانو شمیر 15000 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژونکو ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 9000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9450 کسان زوم د معلوماتو د روغتیایي سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې تر اوسه تقریبا خواوشا 15 افغانان چې دی د سرطان په دی وژن کې ناروغي باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبې وزلې کړيږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه اخیستی ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومانو په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي. خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مینه شتري او را د دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کارونه ورکې د خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کور لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکوي وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکالران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ ده درې میاشتې تقریبا فرحال کړې ده. یعنی دا اوس چیریان لري ممکن چې د 2015 کې مونږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې مونږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال.
د ښاغلي شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي خو ګومان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوځ کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې. له بلې خوا په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې خلکو یې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 5500 څخه زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته وروړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 شدید خوارځواکۍ درلودونکو. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حفظوي روغتون د ماشومانو څانګه ده چې اوس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روغتون د ماشومانو څانګې ته راوستی په ژړغونې اواز وایي د ټیټ اقتصاد له امله نسي کولی د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوه شپه را پاته شو، د درېمه شپه مور وپاسوله. دی اوس ما غاړې ته لوېدلی دی، دغه د بل په بارتنګ وو، په پخو اوبو وو، یا تورې چای ورکوم. شیدو قدرت نه لري، پلار په شاروالۍ کې د میاشت 15000 تنخواه ده. هغه د پر غوړا ورکم، پر وړا ورکم، د دکتر دوا نه چې راوځونه دوا وی دادی پرتې دي. چې چاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه روپا کر کوم، لازم ده ته دوا وي شی راو. پیسې پیدا کړه دروازه نه چې یو سره ورم، ته پیسې نه یې نیمه دالا ورته ته پرې شي دي. بالا دغه دې دا چې دې پیدا سوې دي، دا جړا او دا خواري او دا متنه لوجه وتون کې زګر د پردان باندې کاټو دا راځل سم مایوب يم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شتې نه لرو چې زوکړه پیدا شوی د ودې نه کوي اتي معیار کلینیک ته بوتلې هغه ویل ولیو چې چینایي ته له خارۍ ولو مجبورۍ مې را وو شیدې مې ورته راوړې له هغه سره یې هم ودې نه کوي د وزو دا ورکول هغه سره هم ودې نه کوي خپلې شیدې مې نسته وچلې موږ په وس نه دي پوره شی نه لرو مسکنان سار روزانې خلک سار چې ماښام راځي چې ورته ووایې وایي په څه شی راوړو شی نسته راسره نه لر شی لرو چې ورته را یو ډاکټر وایي وایي دا هېڅ مې نه دي په سوي کمزوری دی کوم خونه ده شی ورته راوړی
د میرویس روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 یې مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلی دي په پیډي کښې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کښې 15 کوچنیان زموږ مړینه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څانګې مسؤول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دې روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمېرو 215 ماشومان یې په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس اوزوي روغتون ته په تیرو شپږو میاشتو کې د مم پېښې ثبت سوي دي 15509 نفره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفره دي چې موږ په اطفالو کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 1 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمېرو 1.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع. د سوریې نوي واکمنانو حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. د سوریې دغه واکمنان د واک څخه د بشر الاسد تر پرزیدو وروسته هڅه کوي چې له نړیوالو سره اړیکې ورغوي. نور په دې راپور کې د سوریې دولتي خبري اژانس سانا پرون راپور ورکړی چې د دغه هیواد نویو واکمنانو اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له واک څخه د بشر الاسد د پرځول کېدو نن یکشنبه 2 اونۍ پوره سوې او د سوریې نوي واکمنان هڅه کوي چې خپلې نړیوالې اړیکې پراخې کړي. د سوریې په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه اقدام د سوریې د وګړو د هغو هیلو مطابق سوی چې غواړي په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې اړیکې ایجاد سي. و دېرش کلن شیبانی چې د دمشق له پوهنتونه فارغ سوی د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د یاګانو د حکومت د سیاسي ډیپارټمنټ مشر پاتې سوی دی. د سوریې نوی واکمن احمد الشرع چې مستار نوم یې ابو محمد الجولانی دی پر قدرت د ولکې له ټینګولو وروسته په فعالانه ډول له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په مذاکرو بوخت دی. په دغو ډیپلوماتانو کې د امریکا مخکښ ډیپلوماتان او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم شامل دی چې دمشق ته یې په وروستیو ورځو کې سفرونه کړي او د دمشق له نویو واکمنانو سره یې خبرې کړي دي. احمد الشرع له نړیوالو استازو سره د مذاکرو پر مهال په ډیپلوماتیک لحاظ تعامل ته لیوالتیا ښولې ده او ویلي دي چې د ده عمده تمرکز د سوریې بیا رغونه او د اقتصادي پرمختګ د هدف ترلاسه کول دي. د سوریې نوي واکمن ویلي چې په دغه هیواد کې له هیڅ ډول تازه شخړې سره لیوالتیا نه لري. د امریکا متحده ایالاتونه، نور لویدیز قدرتونه او د سوریې ګڼ وګړي خوښ کړي چې ګوري د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشري د احمد الشرع په رهبرۍ حیات تحریر الشام ډلې کوله اسد له واکه وپرځاوه. خو دا موضوع لا څرګنده نه ده چې دغه افراطي ډله به له افراطیت ډک محدودیتونه ولګوي که به له ځانه نرمښت وښیي او د ډیموکراسۍ پر لوري به ګامونه واخلي. حیات تحریر الشام ډله تر هغه وخت چې الشرع په 2016 کال کې له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړې نه وې د القاعده شبکې برخه وه. په سوریه کې د دولت وسلوالو مخالفانو د دسمبر میاشتې پر اتمه پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر بشار الاسد اړ سو چې تر 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای روسیې ته ولاړ سي. قطر هم پرون شنبه په دمشق کې د خپل سفارت د بیا پرانیستلو اعلان وکړ. دغه سفارت 14 کاله تړلی و.
لخبرونو ور آخوا.
د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسېدونکو وایي ال دې چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډېری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسېدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه. مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو غرنۍ ده. په تېر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوارو ځمکو کې کښتونه کول او په لوړو یې خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمې شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغې کې هم اوبه کمې شوې او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي، خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی. د سنجان، السای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یخ میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسېدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسېدونکي زرینګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی. ورس په ولسوالۍ کې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو اوبه راوړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي احمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم دي او نشتون دی. دلته هیڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو دپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبو منابع جوړې کاني، نلونو کې اوبه باید ساحو ته تېرې کاني چې اوبه هم صحي شي او خلکو صحي اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسېدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
د اوبو څامو وچې شوې ده. خلک بې وزله دي او نورې څاګانې نشي کیندلی. سیند او د اوبو ویالې نه لرو. د کالیو مینځل مو زیات دي. مسؤلین باید زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ویالې له ناپاکو اوبو د ځانونو او کالیو مینځلو لپاره ګټه اخلو.
د اوبو د برخې کارپوهان له ډلې نجیب الله سدید په افغانستان کې د اوبو د کمښت د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان همیشه حکومتای ضعیف داشته و حکومتای ضعیف
افغانستان تل کمزوري حکومتونه لرلې دي. په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی. ان په لویو ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانې کیندلې، خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږۍ به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په وروستیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څښلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په 13 کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
د اوبو په ستونزه کې بیا هم تم کیږو. د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي کاري زونه لخړو او خټو ډک دي چې ورسره د اوبو کچه کمه شوې او نشي کولی چې خپلې ځمکې خړوبې کړي. دوی له حکومت او مرستنده کوونکو مسو غوښتنه کوي چې د کاري زونو د پاکولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو وکولی شي چې خپلې ځمکې خړوبې کړي.
د اورزګان ولایت بزګران وایي د دې ولایت ډېرې کاریزونه د خټو او کثافاتو څخه ډک شوي دي چې له امله یې اوبه کمې شوي او د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره ستونزې راپیدا شوي دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغني وایي
کاریزونه خو نو اوس خراب دي، اکثره نړېدلي دي، بس اوبه نشته، شی نشته، بله دغه پنج دي، بس کار شی نه دي پسوي په داسو کاله و دا خو نو ډیره ګټه ده. دا خو نو چې برمنې د شپې خو کار نه کوي، معنا دا کاریزونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څښنګ لپاره، د مځکو لپاره، د نارو د شي لپاره ډیره ګټه کوي چې کار پر وسي، معنا مساط یو شي کار پر وکړي.
د اورزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا ډیر سلنه کرنیزې ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر حاجي عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیوې یعنې دوه شاخه دي، یعنې دواړو شاخو کې اوبه کلي، نو دا چې د وچکالۍ لامل دی. نو پیلان اوس دا اوبه وچې شوي دي، هغه څانان چې دي هغه ټوله همدغسې پاته دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسي دا مندونه یا دا صحیح ورته کوچنۍ دا څانان ورته نږدې دي، دا کومې اوبه چې راسي دغه څانانو ته لویږي او دا څانان یې اکثره نړولي دي او اکثره بند دي.
د اورزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دی. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېر زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرلای پاړوای
مرات سمر دا غشتنه ده چې موږ کاریزونه ګډه سپاکي پاکي کې اوبه مشترک پیدا کړي، موږ خپل کښتونه بیا بیرته وکړو.
د اورزګان ولایت د کرنې او بولګونې ریاست مسول سیمولا وایي چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه یې هم جوړ کړي دي څو د اوبو کچه لوړه سي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز انشاءالله پر چکډمونو باندې. یعنې دا اوس یون ډی پي ته موږ تقریبا لس دانې ډیزاین کړي چکډمونه ورته ورکړي دي، چې هغه ډیزاینونه تخنیکي سروې هر څه اسناد یې خلاص شوي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چکډمونه که چیرې جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپله په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمه ییزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی راپکړي، بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغېز ولري. دا اورزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي، چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کېږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي تر څو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یله د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تیګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس سل شل سلو لس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یراته ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړیت خیر؟ نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راغلي مو سره تر اوسه پورې کومه کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدی تر پور چارواکو ورسی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلي اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نزموج معاشات تیر نظام دا هم پات دی او دا حسینی نظام دا هم پات دی نزموج معاشات از خگر زولی دی کمان دفتر تشوار فرق دفتر کرا تو ویسی بانگی جهانی اغا پیسی گرزولی دی کنگل کلی دی کنگل کلی بیسی دی نواز مور معاشون ایراسه گرزولی دی پا ادام نسیسه کم کار کلی دا نسیسم ادام نسیسه دا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.